النسور. د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راسته رنگ فروشي کې فعلا رنگ فروشي اسی راسته بسته راسته کلالۍ بود. منوم کلالۍ هم است، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو بګیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګران ای با لچا غواړې زما ګرانې بلچا غواړې.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږېدلی یو.
زما ګرم صدا نشته وکي مانو صدا سجو بشوي د تر کو د چشمانو سره. زما ګرم
په زرپانه کې به لنډه کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وي، پخې په اوبدل شوو جورابو پټې وې، دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ بستان بړیڅ احوال واوري.
د مینی وور دې زما زړه ورت پانګار کینا، د مینی وور دې زما زړه ورت پانګار کینا، خې تارونار کینا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي اتم سرود واوري.
لبزمونو او رزمونو توبه گار دی، اوګده گیره اوګده څړې چیرې ډوبه، کله ځان ته غشي جوړ کله لیندې کړي کله وباسي لوس پننه تور.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغ اختلطیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلۍ سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېرېدونکې او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سوات په باړګلۍ کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالی ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوستی. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنې انارشي پیاوړې کیږي او لیکنې بیلوالې ورسره بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د ځوانانو چارو مهم ډاکټر کمال سادات وایي په کابل کې د شپږو ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم ډاکټر کمال سادات وایي چې له اړوند بنسټونو سره په همکارۍ کې د کورنیو تولیداتو د ودې په مناسبه بیا د باکیفیته مالونو د لیلام او په پرتمینه توګه د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې په موخه په کابل کې د شپږو ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. نوموړی وایي دغه ستر نندارتون د فیوچر پلان د خدماتي شرکت، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت، د صنایع او سوداګرۍ د خونې او یو شمېر نورو مرستندویه شرکتونو په مرسته جوړیږي. ده وویل چې د اختر بازار په نامه ملي نندارتون به جګپوړو دولتي مقاماتو، کورنیو او بهرنیو میلمنو او دغه راز د صنعتکارانو په ګډون پرانیستل شي. دغه راز د زیاته کړه چې د نندارتون په ورځو کې تفریحي پروګرامونه او موسیقي هم په پام کې نیول شوې ده.
د
ایران خبری آژانس به له باختر آژانس سره همکاري وکړي. د باختر آژانس رئیس خلیل تیره و نی په افغانستان کې د ایران د نمائندګۍ له رئیس سید سعید حسینی سره د دغو دوو خبری بنسټونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړې. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو د همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک د باختر آژانس د خبریالانو د روزنې د اطلاعاتو په آزاد بدلون کې د رسنیو د رول په تهران کې د نړۍ د دولتي خبری آژانسونو د مسؤلانو د درې څلوېښتمې غونډې او د بېلابېلو هیوادونو د دولتي خبری آژانسونو ترمنځ د زیاتې همغږۍ او همکارۍ په رامنځته کولو کې د دغه سازمان د رول په باب خبرې وکړې. په باړه ګلۍ کې د پښتو ژبې د پرمختګ لارې چارې تر عنوان لاندې یو سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې له لارې او برې پښتونخوا څخه لسګونو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و چې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو یې عملي بحثونه وکړل. د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ رئیس پروفیسور نصرالله جان وزیر وایي چې دا سیمینار د پښتو اکاډمۍ له لورې جوړ شوی چې موخه یې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو عملي بحثونه دي. نوموړی زیاتوي چې د باړه ګلۍ په دې سیمینار کې یې د پښتو ژبې پر ستونزو او پرمختګونو بحثونه کړي او یو شمېر پریکړې هم کړي دي.
له زرګونو کلونو را پدې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ پور کېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده. خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګلانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګې دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخو اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللې عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کېږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کولالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروف یو. خو لس کاله مخکې زموږ کار ډیر ښه و. هر ورځ مو له شلو زیات تندرونه خرڅول، خو په دې وروستیو کلونو کې بازار ډیر پیکه شوی دی. موږ منګي، تندرونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتي توکي جوړوو، خو په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي، بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کېږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
تا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. به حساب
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کولالۍ په لسګونه دکانونه فعال وو، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسیره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونی صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دینه په خوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبو لپاره، د خمره ورته وایي مستو لپاره، یا منګي د اوبو لپاره، د شانو نه خلک جوړول او کارونه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې دې صنعت ته دونه پام نه ده شوی، او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په کندز ولایت کې دا صنعت د نمانځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی، او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري، او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. او برسیره پر دې، دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېرې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړۍ غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. نننه هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لمړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي، او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ سړی نشي یادولای چې له څه وخت څخه ویل شوي دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلق دلته وجود پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام نغښتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړې، یو زنانې جوړه کړې ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړې ده، د دې پښتانه خاورې د غیب کړې زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرۍ در خور کړي، ما د سر ټکرۍ در خور کړي، تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس به دغه دومره لوی پیغام نغښتی دی، موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی، یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنی ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کړي، تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنی چې د توقع دین لرو ولې، د دې کام د آبادۍ توقع دین لرو ولې، د دې کام د پرمختګ توقع دین لرو ولې، د دې کام د ښایست توقع دین لرو ولې، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقع دین لرو ولې، زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي، یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کوم حد موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخلم پر دغه بله تا بخښنه به غواړم چې نمونه واخلم خو په هغه کې غلطیا نشته په هغه کې هغه د کاکړی کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی
تاسو وویل چې کاکړی غاړې ډېرې ښځو ویلې دي بلخوا ټپې هم ښځو ویلې د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېر نسته او دا زموږ جوړې شوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغل لري ټپې ستا د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړي زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې دا د کاکړی دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده د ډیورند کرښه شوه خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق بیا دا شراو باسو چې کاکړی چې دې ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې تر کومه ده چې ما ویلې یا زه رسېدلم د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپې شته ډېرې ښایسته ټپې شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپې خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دي دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلې د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیا نشته که نشته هغه ما نه دی ویلې او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلې دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته وایي چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل له کلاسې پلازه را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دی هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلوم د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغه کې چغه کې خونو له کلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوی دی ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغه سې پزل باری و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسو د ډیرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه یعنی په هغه طرز کې ویل شوی دی خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوی دی که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګل زمان اوس د کوټې موسیقي واغه معیار خو ګسر پاغو کم دونه معیار نسته چې هغه زموږ ژغونه تر دې ځای را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه ستا نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړی غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غوار از ما گرانے با لچا غوار پاوڑ قدم رزا بری و میان دی دکال بری و میان دی دکال وی نور د ګرد کوال آسان دی سره دا یو سپای د توپان دی سره دا یو سپای د توپان دی
د کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلکو خوش کړی هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زموږ د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشوي ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د غسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو راکې بوی د دنیا هیڅ هم بې راګه نست په راکې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی یا پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل دغه کې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بله زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې پوښتې چې هغه خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرې بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما در ته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څوک کدری ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وکتې شي په جلال آباد کې ستاسې په شمول یو کس دوه به نور داسې وي چې د محلي موسیقۍ د ودې دپاره لا هم لاس پکار دي خو که دا هم وکتلی شي نو زموږ او ستاسې د محلي موسیقي ورځ تر بلې مخ په زوال ده د ده اصلي لامل څه دی
د اصلي موسیقي زوال یوازې یوازې مونږ او زمونږ سره په خوا کې اوریدونکي تاسو خفه نشئ په کل کې که ټلویزیون را واخلی که رادیو را واخلی داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي، نه د اصلاح دپاره، نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره، نه د روغوالي دپاره، نه د بسازۍ دپاره. هر هغه سي چټیاتي مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز خووا وا سبحان الله، هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو که د هلک په آواز ځوان کل دی، ځوان نسل دی. د دې یو علت بلم کېدای شي چې هغه بې سوادي ده، ځکه زموږ خلک چیرته په موسیقۍ باندې وپوهیږي یا د شعر په محتوا معنا باندې پوه شي، نو بیا هغه هېڅکله نه هم دغسې مبتزله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشرۍ چې هغه زموږ د اصلي موسیقۍ دپاره زوال دی او تبهی ده.
تاسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې یې، دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتزله شاعري دي نه وایي، بازاري شاعري دي نه وایي، او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دې وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد صاحب، دوی سره زه غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه پخوا بیا ورته سر ویلې، اوس مصرۍ زه شو سرو کې شو مصرۍ زه شوه. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتزله شاعري ونه وایي، هغه فلکلوریکه موسیقي چې زموږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید ترلاسه ور نه کړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده، دا هم لامل نه شي کېدی.
دا د اوریدونکو دپاره خپل سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر لس ورځې پورې لیونیان دي، هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ایډیا څه ده، د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د خط و خال دپاره دې وویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درس غوبلې جوړ کړی. دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې او بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ ده، زوال دی.
اوس چې په پښتون مېشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقه مند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپا اورېدله، هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، موږ اطراف ته نشو تللی، اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلي دي، او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتی دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د اساسې روزګار یې په صفر کې زرب کړی دی، دولت سره توجه کوي؟
د دولت د خوانه یو پینسل، یو کتابچه، حتی دا چې یو تقدیرنامه ماته نه در کړ شوی، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانی په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله، لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواښات شهید نجیبالله، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جزستانونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه یې ورکوله، پونی ورکوه، او دوی بیخی بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چغې والی جړل می دي، در رسانه د لارې نه په نت کې په نور وغیرہ چې سمره امکانات ما ته پلاس راغلی پیدا کړی می دي، خو هیڅ نتیجه نه دور کړی.
تاسو چې کوم د هنر خواګه په ولس باندې وشي، خو خدای نه ده چې وز اوریدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونه زوي؟
ولنه ولنه.
کوم ضرور دے جزان غماز جوړ کړی پ
منگترا جوڑ کڑی پزولا غاز جوڑ کڑی تقریر درا جوڑ کڑی مشتاو گریوانی مر ساتا دنا سی حانو سرا زجو بشبین دتر کدا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډ کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډ کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډ کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکاري وګمې جبار خیل له اشر څخه لنډ کیسه صدرې انتخاب کړي.
زرپانه صدری د باغ عطارت دختې تلی وان لرل تلی غل لرل تلی واور درلودا او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیر شپې یو جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جمعه د مردخانه ورزن زیر وو. سلیمان دروازه خلاصه کړه یو یو ورغلو. مردخانه د جمعه په دهلیز کې یو کوچنی خونه و. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیر شپه هغو کلیوالو راوړې و چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلی وي. د مرمۍ په ځای وچې شبي وینې خړې ښکارېدلې. پټنډه یې لوی پر هار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداخ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبي وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګ جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخی وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ. اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابېږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخی وویل ډیر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړې دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ورپورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ورولوید، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی، په یوه غیران پسې هم وژنې. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخی دات له غصې ډکه ناره راغله. و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتې، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخی دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخی دات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شیبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخی دات راغی، د مړي پشمي صدرې یې څنډله. له هر څنډ سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدرې یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
ادب جام دا برخمو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ بستان بړیڅ ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ بستان بړیڅ. شیخ بستان د پښتنو له ادبي او روحاني نومیالي څخه ده او پلاری د کندهار په خوراوک کې اوسېده چې نوم یې محمد اکرام او روحاني سړی و. د قومن بړیڅ و. له خوراوک ولاړ د هلمند پر غاړی درویشانه ژوند کاوه او پر عبادت بوخت و. بستان له خپل پلار فیض وموند او د ځوانۍ په عمر کې هند ته ولاړ او په سیر او سیاحت مشغول شو. دې افاقي سیر زموږ شاعر پوخ کړ او د فطرت پر مطالعه بوخت شو. شیخ بستان د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او مؤلف دی چې مورخان یې ښه پیژني او د ده روحاني شهرت هم تر ادبي خوا لږ نه و. نعمت الله مورخ لیکي چې په ځوانۍ کې له روحه هندوستان ته راغی، په سمانه کې میشت شو او د تجارت په لباس کې ځان پټاوه. تل به یې حزین صورت ویل او خلک به یې په دردناک حالت شړول. د مخزن له دې بیانه زموږ د شاعر اخلاقي هویت ښه ښکاري او دا څرګندوي چې شیخ بستان سیاح او ګرځنده سړی و او د عمر تر پایه هم پر سیاحت بوخت و. نعمت الله د عمر په اخر کې د بستان ملګری و او له ده څخه یې خوارق لیدلي و. دی وایي چې د دریاب په سفر کې د بستان مل وم چې د ګجرات احمد آباد ته راغی. شیخ راته وویل چې زما عمر تمام دی او هم دلی د جمعې پر ورځ چې د ربیع الثانی یولسمه وه پر 1202 هجری کال د اسحاق په مرض د ماسپخین تر لمانځه وروسته مړ شو او هم هوري ښخ شو. شیخ بستان که څه هم پر کور ناست سړی نه و او عمر یې په سیر او سیاحت تیراوه، خو بیا هم کوم وخت چې د جهان له مطالعې فارغ شوی دی نو یې قلم راخیستی او په پښتو یې ښه اثار لیکلي دي. تر مرګ 4 کاله د مخه دی پر 990 هجري کال خپل وطن ته راغی او د خپلو مطالعاتو نتایج یې په یوه کتاب کې راټول کړل چې نوم یې بستان الاولیا و. درنو اوریدونکو، دا هم د ده د شعر یوه نمونه. د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، خې تارونار کینا، خود به ویلېږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، خود به ویلېږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، ځان مې زبون کینا، اوښکې مې څاڅي په ګریوان یو وار نظر که پر ما، راسا گزر که پر ما. وکه نظر زما پر حال چې پروت رنزوری متل، په ویر ناسوری متل، وکه نظر زما په حال چې پروت رنزوری متل، په ویر ناسوری متل، لزړه مې څاڅي ویني سور په وینو خپل یې متل، په اور چلپل یې متل، لزړه مې ویني څاڅي سور په وینو خپل یې متل، په اور جلبل یې متل، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که په ما، راسه گزر که پر ما. له درده سوزه تل ناری او غلبلې وهمه، له درده سوزه تل ناری او غلبلې وهمه، کړکې سوری وهمه، یو آن مې چیرې نه آرام نه ټیکاونه وینم، نه راحت کړنه وینم، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که په ما، راسا گزر که پما. د خوږو زړو له حاله ته ای بادار آگاه، د خوږو زړو له حاله ته ای بادار آگاه، یی د بی وزلو همراه، د خپل عزت پر روی بستان تکړه د مهر خندل، د خپل عزت پر روی بستان تکړه د مهر خندل، کړی له گناه گواخل، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که پر ما، راسا گزر که پر ما.
د د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د اووم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې کک د پارتیانو شاهي باغ ته لاړ. هلته یې له ملکې سره وکتل. ملکې له هغه انکار وکړ او د ملکې ساتونکو په کک برید وکړ. کک هم له خپل ګرزه په استفادې هغوی ووژل او له هغه ځای ووت. دا چې په اتم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو خو په سترګو د زرینې کې پټ شور و. شین توتی زرین قفس کې کریغه وکړه. د زرینې خیالات یې پریشان کړل لکه څوک ناڅاپه پاڅیږي له خوبه. په شیبه کې دنیا ته پام ور واوړي. زرینه بیرته د کک دنیا ته ولاړه. د هغه د برخلیک تصویر ته زیر شوه. بیا یې مخ واړه او روخان شامیرمن ته چې د کک له برخلیک ځان خبر کړي. تر هغې پیښې راوروسته کوهزاد څه شو؟ چیرې ولاړه د ساکانو پهلوان کک؟ چیری اوسی؟ څنګه پای اوس سوای؟ په هیرمن باندې جګړې څخه خبر دی؟ د ساکانو دی اوالی پراز پوه دی؟ د اوګونو خیلخانو په هوټ پوهیږي؟ د روخانه په څیره کې د غم نخې لکه نخې د ماخام راشي شفق کې څه وویل رپیدلو شونډو لاندې. یو ځل بیا نږدې شو خپلې میلمنې ته. په ډیر درد یې د کک ژوند داسې بیان کړ. له دې ځایه درې څلور کروهه لرې د یو غره لمن کې جوړه یې کلا ده. کک یوازې د کلا ماڼۍ کې اوسي. څو ملګري یې ساتونکي د کلا دي. وفادار غلامان خدمتکار دي. کک کلا کې ځان په خپله بندي کړی. له بزمونو او رزمونو توبه ګار دی. اوږده ګیره اوږدې څڼې څیره ډوبه. کله ځان ته غشي جوړ کله لیندۍ کړي کله وباسي له اوسپنې نه توره. د جنګي ګرزونو شوق ورسره ډیر دی. جوړوي درنې درنې تورې او زغرې. له هما ډک ډک خومونه ورته ایښي. ډک خومونه تشوي خو زړه یې ډک دی له غمونو له ګرومونو او له کرکو. گل بویې لکه لړم پر زړه چې چلای هر ښځه ورته شنه لړم ښکاري. گل بویې لکه لړم پر زړه چې چلای هر ښځه ورته شنه لړم ښکاري. له کلانه یې شړلي ټولې مینځې ټولې ښځې جفاکارې ورته ښکاري. هوس بازې خطاکارې ورته ښکاري. نه څوک ګوري نه څه اوري نه څه وایي. بس یو ځلې میاشت کې ما غواړي کلا ته سر زما پر زنګون کیږدي ښه وژاړي. وایي مورې زړه مې مات دی روح مې ژاړي. له دنیا او انسانانو مې زړه تور دی. د دنیا له خوبرویانو مې زړه تور دی. هره ښځه راته توره بلا ښکاري. مورې ماته تیاره ټوله دنیا ښکاري. مورې یو ستا پر زنګون باندې آرام یم. ستا زنګون راته بالښت د جنت ایسی. ته هم ښځه یې خو تا نه خفه نه یم. ته انسانه نه یې ته زما پریښته یې. زما زړه خو انسانانو ځورولی. ما قسم کړی چې څو پورې ژوندی یم بې له تا به د هیڅ ښځې نوم وانه اخلم. د هیڅ ښځې مخ به نه ګورم په سترګو. که خطا کې کومه ښځه یا کنیزه زما کلا ته را نږدې په یو منزل شي زما ساتونکې به یې وولي په غشیو. مړ بدن به یې په اور باندې ایرې کا. مورې ته خو پریښته یې انسان نه یې. ته ځانګړې یې د نورو پر شان نه یې. کک ماشوم شي زما زنګون باندې ویده شي. زه پرې ژاړم لیونتوب ته یې کړیږم. زما هغه پهلوان هغه سرتیری. زما هغه پهلوان هغه سرتیری. هغه غر غوندې پیاوړی ها ښاغلی لیونی دی. هر ورځ خوري د زړه وینې. د دنیا لوی لښکر مشر پهلوان ته ګوره څه کانې ور وکړې د چا مینې. هی ارمان زمال استرگو رکا زویا، های ارمان زمال استرگو رکا زویا، لیو نیا حق حیرانا کاکا زویا.
خواهد شد وچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتره که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سلام و درود بر شما.